په افغانستان کې د سحر لس بجې شوې درنو دوستانو زه اجملن ل خپل نور همکارانو سره د ازادي رډیو په یو بل خبرونه کې درته هر کلی کوم. په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه د ازادي د موسیقي خبرونه ته ځانګړې شوې چې پکې تاسو د خپل خوښې سندرې او پیغامونه اورئ. خو په اثر کې خبرونه او څو رپورټونه لرو. په مخکې خبرونه ده ارګوای ولسمشر غنی له امنیتی ادارو غوښتي چې په روانو شرایطو کې د په کابل او ټول هیواد کې امنیتی تدابیر جدي کړي. په واشنگټن کې افغان سفیر وایي د طالبانو خونړي بریدونه د سولې د خبرو اترو ادبار ته زیان رسوي. او په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړې په دې وروستیو کې ډېرې شوې، اسلام آباد وایي له خپل سیال هیواد سره ډیپلوماټیکې اړیکې محدودوي. بشپړ خبرونه واورې. په سر کې هم د افغانستان په اړه افغان ولسمشر امنیتی ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې په روانو حساسو شرایطو کې د کابل او ټول هیواد لپاره امنیتی تدابیر دقیق او جدي کړي. نوموړي په ځانګړي ډول د کابل امنیت مهم بللې او غوښتنه یې کړې چې د امنیت په برخه کې باید د خلکو اندېښنې رفع شي. له ارګ څخه یوه خبر پاڼه وایي چې محمد اشرف غنی تیر ماښام د انتخاباتو د پروسی او د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د مراسمو د امنیتي تدابیرو په اړه یوې امنیتي غونډې ته دا څرګنده ولې کړي. دا خبرې داسې مهال کېږي چې پرون په کابل کې طالبانو یو خونړی برید ترسره کړ. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د دې برید د تلفاتو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د این رویداد تروریستی متاسفانه به تعداد 14 تن از افراد ملکی مشمول 4 تن
دیوی په دی پی خکی ل بعد مرغ اتوار لستنه وجل شوی چې څلوري پولیس دی او د خزو او مشمانو په ګډون 115 څلوي ختنه ټپیان دي. د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد دا پیخه غندلې ده. خغلی خلیلزاد د چهارشنبه په ماخام پر خپل ټویټر لیکلی چې د ملکی خلکو وژنه او له توپیر پرته بریدونه د منلو وړ نه دي. اخوا په واشنگټن کې د افغانستان سفیر وایي د طالبانو خونړي بریدونه د سولې د خبرو اترو ادبار ته زیان رسوي. رویا رحمانی د چهارشنبه په ورځ د رویټرز خبري اژانس سره مرکه کې ویلي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی د دې سبب کیږي چې عام افغانان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو باور له لاسه ورکړي. میرمن رحمانی زیاتوي په داسې حال کې چې طالبان وایي د سولې لارې جګړه پای ته رسول غواړي. د دې درک ستونزمن دی چې بیا ولې د خلکو عامې وژنې ته دوام ورکوي. په واشنگټن کې افغان سفیر رویا رحمانی چې پرسنوي کې کمه څرګندېږي دا خبرې وروسته لاغ کوي چې د چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو په کابل کې یو خونړی ویجاړون کې برید ترسره کړ چې لږ تر لږه 14 کسان یې ووژل او تر 115 څلوېښتنو زیات نورې ټپیان کړل. د یو شمېر ټپیانو وضعیت نازک ښودل شوی. په وژل شوو او ټپیانو دواړو کې د ښځو او ماشومانو په شمول لسګونه عام وګړي شامل دي. په واشنگټن کې افغان سفیر د رویټرز خبري اژانس ته دام ویلي چې د طالبانو وروستي بریدونه د دې څرګندوي دي چې دا ډله غواړي پر داسې خونړیو بریدونو د خبرو اترو پر میز امتیازات ترلاسه کړي او یا د افغانستان پر زیاته خاوره واک ټینګ کړي. په عین حال کې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د کابل له پرونی حملې وروسته پر خپل ټویټر لیکلي په داسې حال کې چې د سولې داسې بین الافغاني خبرو ته نږدې شوي چې د دایمي اوربند او د کړکیچ د سیاسي هواري لپاره بلاره هواره کړي، باید د تاوتریخوالي پر سم د لاسه کمولو تمرکز وشي. اخوا ټاکل شوی چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو هیئت نن د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره وګوري. دا طالبانو د سیاسي دفتر ویان سوهیل شاین داګس پرومه پر ټویټر پاڼه لیکلی چې د ملا برادر په مشرۍ دغه پلاوی د چهارشنبه په ورځ تاشکند ته ورسید او د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځنګړی استازي اسمت ارکاشیف لخوایي په هوایي دګر کې هرکلی وشو. سوهیل شاین تر دې وړاندې په یو بل پیغام کې ویلي و چې په قطر کې د امریکا او طالبانو تخنیکي ټیمونه د سولې د خبرو پر تخنیکي جزئیاتو کار ته دوام ورکوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ د افغانستان د سولې د خبرو د اتم پړاو په درېمه ورځ له قطر څخه د هند په لور ولاړه او هلته د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر او نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې په تړاو خبرې کړې دي. په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړې په وروستیو کې زیاتې شوې، اسلام آباد وایي له خپل سیال هیواد هند سره ډیپلوماټیکې اړیکې محدودوي، سوداګریزه راکړه ورکړه ورسره ځنډوي او له اسلام آباد د هند سفیر وباسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون د دې هیواد په یو ټلویزیون کې وویل چې له هند څخه د پاکستان سفیر ورغواړي او د هند سفیر ورستی. دا خغلی قریشی له سرګندونو سره اسلام آباد ویلی چې له هند سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د محدودولو موضوع به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په غونډه کې یاد کړي. دواړه اتمی وسلې لرونکي هوادونو ترمنځ شخړې وروسته لا ډېر شوې چې د هند حکومت د دوشنبه په ورځ د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې ځانګړی وضعیت لغوه کړ او لا ډېر هندي پوځیان هغې سیمې ته واستول. ویره ده چې د هند او پاکستان ترمنځ زیاتېدونکې کړکېچ به د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ پر ژمنو اغېز وکړي. هغه تلس پاکستاني او عراقي په ناغوښتونو کې چې غوښتلې د بوسنیا هرزګوینا له لارې اروپایي ټولنې ته ننوځي د کروشیا د پولیسو لخوا د وهلو په نتیجه کې سخت ټپیان شوي. د بوسنیا چارواکي وایي دغه کسان د ټپونو له کبله یو سیمه ییز روغتون ته وړل شوي او د شپږ تنو روغتیایي وضعیت نازک ښودل شوی. دا پیښه داسې مهال شوې چې د بخښنې نړیوال سازمان په ګډون د بشري حقونو د مدافع ټولنو لخوا په وار وار د کروشیا پولیس تورن شوي چې په ناغوښتونکي وهي، شتمنۍ لوټوي او هغوی په جبري توګه بیرته بوسنیا هرزګوینا ته استوي. د بوسنیا چارواکو هم څو ځلې شکایت کړی چې د کروشیا پولیس د پناهغوښتونکو د بیرته استولو په ترڅ کې د بوسنیا قلمرو ته ورننوتي. د کروشیا چارواکو په تیور کرار دا ډول تورونه رد کړي. او د قرغیزستان ځانګړي ځواکونه د هغه مظاهره کوونکو سره لاس او ګریوان شوي چې د دې هیواد د پخواني ولسمشر الماس بیک اوتمبایف پلویان. د دې مظاهره کوونکو هڅه کوله چې د اوتمبایف د نیول کېدو مخه ونیسي. د قرغیزستان د پولیسو ځانګړو ځواکونو پرون د اوتمبایف پر کور چې د بشکک ښار په څنډو کې دی برید وکړ. پر نوموړي تور دی چې د یو شمېر جرایمو د تحقیقاتو لپاره یې د محکمې احضار لیک نه دی عملي کړی. د دې جرایمو په اړه معلومات نه دي وړاندې شوي. دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو واوریدل دا نور خبرونه زمګ په پانه زادی رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړی کتل شي. مخکې لدی چې دا موسیقي خبرونه ته ورشو څو ریپورتونه راخلو. په کابل کې د چهارشنبه د ورځې تر خنډي بریدوسته د افغانستان د کورنوي چارو وزارت یو سلبیا ډاډ ورکړی چې دا ډول بریدونه نشي کولای د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو مخه ونیسي. دا د وزارت چارواکي وایي د انتخاباتو د پروسې د امنیت ډاډ منول لپاره څه باندې 10000 ځوکونه په ټول هیواد کې ګمارل شوی. فریبا ظاهر په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د چمتووالي په ترڅ کې خونړۍ امنیتي پیښې هغه څه دي چې خلک یې د دې ډیموکراتیکې پروسې په اړه اندېښمن کړي دي. یوه له دغو پیښو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې ترسره شوه چې نږدې 160 کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله چې ډېری یې ملکي وګړي دي. پوښتنه دا ده چې آیا دا ډول پیښې به واقعا د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو په ترسره کېدو اغیز وکړي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند نصرت رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ډاډ ورکړ چې تر خپل وسه د دې پروسې د امنیت ټینګولو لپاره کار کوي او پروګرامونه ورته لري.
د افغانستان د خلکو دښمنانو که څه هم دغه بریدونه ترسره کولی شي، خو داسې یوې لویې او تاریخي پروسې مخه نشي نیولی. موږ تاسو ته ډاډ درکوو، د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکوو، کاندیدانو ته هم ډاډ، همدغه د انتخابات کمیسیون ته هم ډاډ، همدغه دی چې امنیتي سرتیری به او دفاعي سرتیری به د ټولو امکاناتو څخه استفاده کوي تر څو په هغه شکل چې لازمه ده د دغې پروسې امنیت ونیسي.
په کابل کې د چهارشنبه ورځې تر برید وروسته ارګ او سپیدار مڼۍ دواړو د اعلامیو په خپرولو سره د برید په کلکه وغانده. د ارګ په اعلامیې کې دا حمله د سولې د روانو خبرو پر مهال د طالبانو لخوا د امتیاز اخیستلو یوه هڅه بلل سوې ده، خو د اجرایي ریاست اعلامیه وایي چې دا هڅه د انتخاباتو د پروسې د ګډوډۍ لپاره سوې ده. د افغانستان ولسمشر د چهارشنبه په ماښام د انتخاباتو د پروسې او د خپلواکۍ د سلمې کلیزې د مراسمو د امنیتي تدابیرو په اړه په یوې امنیتي غونډې کې په ارګ کې لاړوندو مسؤلینو سره وکتل. ارګ په یوې اعلامیې کې لیکلي چې ولسمشر محمد اشرف غني له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې د کابل امنیت ډیر مهم دی او باید د خلکو اندېښنې رفع سي. ښاغلی غني د غراز امنیتي سکتورونو ته سپارښتنه کړې چې په دې حساسو شرایطو کې په کابل او ټول هیواد کې امنیتي تدابیر دقیق او جدي کړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې شاوخوا 2000 امنیتي پرسونل په ټول هیواد کې د انتخاباتو د امنیت لپاره توظیف شوي دي. وسلوالو طالبانو د سه شنبه پر ورځ ګواښ وکړ چې د انتخاباتو په تړاو هر غونډه به په نښه کړي او له خلکو یې غوښتي وو چې له دې ډول غونډو لرې وګرځي، خو افغان ولسمشر د طالبانو ګواښ ته داسې غبرګون وښود.
طالبان یو اعلامیه ورکړي چې انتخابات تی جلسو باندې به عملي کوي. بار بار هم دا رقم تهدیدونه وکړل. د انتخابات د پارلماني انتخابات په ورځو کې هم راکټونه کته کړل. د افغانستان ولس باید وپېژنئ، د افغانستان ولس زور ته نه تسلیمېږي. که موږ ته ووایې چې یو کار مه کوه ځکه په زور یې در باندې کوم، هغه کار کوو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هم تر دې وړاندې د دې پروسې تر سره کېدو پر وړاندې یوازینې لوی ننګونه امنیتي ستونزې بللې دي او وایي چې وخت په وخت له امنیتي ارګانونو سره پر دې موضوع بحثونه کوي. ټاکل شوی د میزان یتلې پر شپږمه نیټه د افغانستان ولسمشر انتخابات تر سره سي.
ولسمشر ستاسې په سری رایو انتخابیږي. هیڅوک حق نه لري پوسې چا ته مو رای ورکړي.
تر یو کال ډیره موده کیږي چې په هلمند کې پاغه سیمو کې واکسین نه دی شوی چې د طالبانو په ولکه کې دي. ډیری مودې راهیسې په هلمند کې د روغتیا د ریاست د چارواکو او طالبانو ترمنځ د واکسینو د کمپاین پر سر شخړې هم روانې دي او تر اوسه پورې په دې برخه کې ځینې اختلافات موجود دي. تازه په هلمند کې د پولیو یو نوې پیښه هم ثبت شوې. په دې مسلو د هلمند څخه د ایلیا استایی راستولې رپورټ اورو، ورپسې د موسیقۍ خبرونه خبرېږي.
د بسترختون د عاجلې څانګې تر څنګ د واکسین اړوند خونو کې د هغو ښځو شمېر ډېر دی چې خپل ماشومان د بېلابېلو واکسینونو لپاره راوستي دي. دوی اکثره د ښار او شاوخوا نږدې سیمو دي. د رسنیو سره خبرونه کوي خو دلته د واکسین د تطبیق چارې په داسې حال کې په سرعت روانې دي چې همدا تېر میاشت د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوې ده. دا مې روغتیا د ریاست مسؤلین د پولیو په اړه خبرونه کوي خو د هلمند د والی ویاندو مرزواک ازادي راډیو ټول پروان مریض کال کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې دي چې ټول یې په غوسه کې دي چې د طالبانو په ولکه کې دي.
دیارلس او نویم کال کې د پولیو پنځه مثبتې پیښې چې هغه په شمالي هلمند کې دي، چې د حجملې څخه نوزاد ولسوالۍ کې یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. مثقله ولسوالۍ کې دوه پیښې دي، واشیر ولسوالۍ او سنګین ولسوالۍ کې هم یوه پیښه ده چې مجموعاً پنځه پیښې راځي. او د دې تر څنګ په دیارلس او اته نویم روان کال کې دمګړی چې تر دې دمه کومه پیښې ثبت شوې دي د پولیو مثبتې پیښې، هغه یوه په ګرمسیر ولسوالۍ کې ده، یوه سنګین ولسوالۍ کې ده، او تر څنګ یوه په مثقله او بله نوزاد ولسوالۍ کې چې مجموعاً څلور مثبتې پیښې د پولیو رامنځته شوې دي.
د تیر 2013 میلادي کال د مې د میاشتې راهیسې د واکسین د تطبیق د ستراتیژي پر سر د روغتیا د سکتور د مسؤلینو او طالبانو ترمنځ د اختلاف له امله په ټولو غوسیمو کې د پولیو واکسین نه دی تطبیق شوی چې د طالبانو په ولکه کې دي. د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدی په ویل جلسې وی ټلیفون پیغام کې ازادي رادیو ته ویلي دي چې دوی یوازې کور په کور واکسین ته اجازه نه ورکوي، اما د واکسین اړوند اداري او رضاکاران کولای شي د قومي مشرانو په کورونو، جماعتونو او یا هم روغتیاي مرکزونو کې واکسین تقسیم کړي. د ولایتي شورا رئیس وایي دوی ته په څو څو ځله خلکو مراجعه کړې ده او د دې ستونزې د واري غوښتنه کړې ده. اته ول افغان ازادي رادیو ټول نه پوهیږي د پولیو د واکسین په ضد د طالبانو روان کلک دریز به کله نرمیږي.
د دې پر اړه باندې ډیری خلک ولایتي شورا ته راغلي دي په مختلفو وختو کې او مختلفې غوښتنې کړي دي چې زموږ په سیمه کې واکسین باندې د ریاست سره د واکسین مسؤلینو سره چې موږ کوم خبرې کړي دي هغه هم وایي چې موږ د هغه اصلي علت او عامل دا نه دي معلوم چې دا دي په کوم علت باندې دا واکسین بند شوی دي او یا طالبانو بند کړی دي. در حال چې د واکسین په بخش کې کم کسان چې د دولت تر تسلط لاندې منطقه کې ژوند او گزاره کوي، یعنی لکه په ریاست شاتیامه کې لکه څنګه چې د دولت غوښتنه په واکسین کې منلې ده، د غونې د طالبانو دم منلې ده، اما په عوامل نه در معلوم چې په کوم عوامل باندې دغه واکسین تقریبا څه کم او زیات 15 میاشتې کېږي چې د واکسین چارې بندې دي، په ټاپه ولاړې دي. دا تاییدوم چې په هلمند ولایت په مختلفو ارسو کې دغه پیښې مخکې هم شوي دي، اوس هم شوي دي، په اصطلاح په آینده کې به هم کېږي، ځکه چې دا یو وقایه وه. دا وقایه باندې ودرېدل ماشومان دغه آفت یا په اصطلاح دغه ویروس چې دی دا تاثیر باندې.
په 2013 میلادي کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 15 و. د هلمند د عامې روغتیا د ریاست مسؤلینو هغه مهال هیله ښودلې وه چې د یاد واکسین د تطبیق پر مسله به ډېر ژر د طالبانو د مشرانو سره یو توافق ته ورسېږي، خو لکه چې ونه سو. څه موده وړاندې د هلمند د روغتیا د ریاست مسؤلینو د ښار د یو شمېر سیمو تر څنګ د پولیو په وایروس د هلمند سیند د اوبو د ککړتیا خبر هم ورکړ. یلته دا و چې یاسین اکثره د هغو سیمو تیریږي چې نام نه دی او